حاضر اخ شافیزی مسئول روابط بین المللی و اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان. شنونده های عزیز، قسمت اول برنامه زیر آسمان کبود در همینجا به پایان رسید. ساعت دوم این برنامه به مسئله نقش افغانهای مقیم خارج در اقتصاد کشورشان و اقدامات حکومت برای جذب سرمایه های آنها اختصاص یافته است. حالا ساعت 4 عصر به وقت افغانستان شد. تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. نخست خبرهای افغانستان را از صفی‌الله استانکزی بشنوید. با تعقیب آن ملاله بشیر تازه ترین خبرهای جهان را پیشکش می کند.
سلام. د خبرونو سره ټکی د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي حکومت د ناامنیو په لټه کې نه دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښاروالیو مشران باید انتخابي واوسي. او د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. پوره خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس وی حکومت د ناامنیو په لټه کې نه دی، بلکې د امنیت د ټینګښت هڅې کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د دارالانشا د رئیس نصرالله ارسلایی د معرفي په مراسمو کې وویل چې د افغانستان ناامنۍ پخوانۍ ریښې لري او دا ګنګوسې بې ځایه دي چې ګواکې د ملي وحدت حکومت د ناامنیو د زیاتېدو لامل دی.
در مسایل کلان ملي فدرالیزم مناخي ملي
دی وی هیڅ وخت داسې فکر مه کوئ چې موږ ټول چې د امنیت د نیولو مسؤلیت لرو او دا مو دنده ده چې د ټولو خلکو له مال او ځان دفاع وکړو. ناامنۍ زیاتوو، دا په هیڅ صورت صحیح خبره نه ده. ښاغلی عبدالله وویل ځینې کارونه وخت نیسي، خو د ملي وحدت حکومت مشران د ملي ګټو د دفاع په خاطر یو لاس دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ځینې کسان او د ملي شورا یو شمېر غړي د ملي وحدت د حکومت مشران تورنوي چې ناامنۍ زیاتې کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ښاروالیو مشران باید انتخابي واوسي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی له قوله لیکلي چې اړتیا ده څو لومړی په ښاروالیو کې اصلاحات راوستل شي او بیا اساسي قانون پرې تطبیق شي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي اعلامیې له مخې ولسمشر غنی په نظام کې د خلکو ونډه اخیستل مهم بللی دي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د نوي رئیس جیلاني پوپل د معرفي په مراسمو کې کړي دي. ښاغلي غنی په دې مراسمو کې ډاډ ورکړی چې ټول ولایتونه به دوی ته یو شان وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر په کابل کې د نهو خصوصي روغتونونو فعالیت بند کړ. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د یادو روغتونونو فعالیت له روغتیایي معیارونو سره برابر نه و. ښاغلي فیروز وویل چې د 28 نورو خصوصي روغتونونو په فعالیت هم محدودیت لګېدلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې درې اونۍ مخکې یو پلاوی ټاکل شوی و چې په کابل کې د 45 خصوصي روغتونونو وضعیت وڅېړي. په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک د خصوصي روغتونونو له ناسمو فعالیتونو شکایت کوي. او د انتخاباتي څارونکو ډلې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له کار د کار له نه پیلېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کمیسیون د مشرتابه په سر باید افغان حکومت ډېر ژر موافقه وکړي تر څو دا کمیسیون خپل کار پیل کړي. د ولسي جرګې استازي هم په دې برخه کې په حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره خپلې ژمنې نشي عملي کولی. که څه هم څه وخت مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر رئیس باندې افغان مشران تر یوې اندازې موافقې ته رسېدلي وو، خو د حکومتي سرچینو په حواله تر اوسه په دې اړه موارد پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالې بشیر تر اوروي.
په مصر کې یوې محکمې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک او د هغه دوو زامنو ته د اداري فساد په یوه قضیه کې د درو کالو د بند سزا اورولې ده. د 2014 کال د مې په میاشت کې مبارک ته درو کالو په بند محکوم شوی و. پر د تور و چې د ریاست جمهوری ماڼیو د ودانۍ په پیسو باندې خپلې شخصي ودانۍ جوړې کړې وې. د دوه زامن په همدې قضیه کې هر یو په څلور کاله بند محکوم شوی و. مبارک چې پر مصر یې 10 کاله واکمنی کړې ده او زامن یې ګمال او اعلی کېدای سي دا سزا ترسره نه کړي، ځکه چې مخکې لا د اداري فساد په نورو قضیو کې همدومره وخت په بند کې تیر کړی دی. په عراق کې له یو زندانه نن ګڼ شمېر بندیان تښتېدلي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په وینا 40 بندیان د عراق په ختیځ کې د زندان پر ساتونکو زورور سوي او تښتېدلي دي. د وزارت ویاند ویلي چې 6 پولیس افسران او 10 بندیان د نشوتو پر مهال وژل سوي دي. برید جنرال سعد مان ویلي په دیالا ایالت کې د خالص په نامه زندان کې د ماتېدو پېښه هغه وخت رامنځته سوه چې د بندیانو ترمنځ نشته پیل سوه. کله چې د زندان ساتونکو د پلټنې لپاره ورغلل، د زندانیانو لخوا له دوی څخه وسلې واخیستل شوې. مان ویلي په تشتیدلو بندیانو کې ځینې د تروریزم په قضیو کې بندي وو. د روسیې په مرکز مسکو کې د ائتلاف د ځواکونو لخوا پر نازی جرمني د بریا د اویایمې کلیزې په مناسبت پوځي رسمي ګذشت وسو. په دغه مراسمو کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د دفاع وزیر سرګی شویګو او نورو لوړپوړو چارواکو برخه واخیسته، شاوخوا 14,000 پوځیانو په سره میدان کې د بریا د ورځې رسمي ګذشت وکړ. راټولو سویو کسانو ته په وینا کې پوتین له متحدینو څخه په بریا کې د هغوی له برخې څخه مننه وکړه او په ځانګړې توګه یې د فرانسې، برطانیې او امریکا نومونه واخیستل. ښاغلی پوتین وویل:
Сегодня
نن د دې مقدسې کالیزې په لمانځلو سره موږ یو ځل بیا د بریا لویوالی پر نازیزم غوره ګڼو. موږ ویاړو چې زموږ پلرونو او نیکونو بریا وموندله او دغه تور ځواک یې له منځه یووړ. ده د نړۍ پر برخو ویشلو او پوځي ډلې جوړولو پر مفکوره انتقاد وکړ. په دغه مراسمو کې د ترشل زیاتو هیوادونو مشران نو برخه اخیستې وه، چې د چین ولسمشر شي جین پینګ هم پکې شامل و. د استرالیا پولیسو پرون په ملبورن ښار کې یو 10 کلن هلک نیولی دی. پر دغه هلک تور و چې د مور د نړیوالې ورځې په مراسمو کې په دغه ښار کې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی و. پولیسو په گرین ویل سیمه کې پر کورونو چاپې ووهلې. درې مشکوک چاودیدونکي وسیلې خونسا کړې او پر نیول سوي هلک یې د تروریستي حملې د پلان رسمي تور ولګاوه. په داروین ښار کې د استرالیا صدر اعظم ټونی ایبوټ د یو ډیر جدي خطر خبرداری ورکړی و. د ویلي و چې د یوې بمی چاودنې د پلان شواهد سته چې پر مختللي پړاو کې دي. سبا په استرالیا، امریکا او نورو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ ده. او د مسادونیا پولیسو د دې هیواد په شمال کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو د مسادونیا څانګې خبریال وایي په زغروالو موټرو کې ځانګړو پولیسو د دې هیواد د مرکز سکوپیه په شمال کې 40 کیلومتره کومانوفو سیمه محاصره کړې ده. نن په دغه ښار کې چې اکثریت اوسیدونکي یې البانیایان دي، د ډزو له کبله د درو پولیسو په ګډون د خلکو د ټپي کېدو زیاتې ناتایید سوي راپورونه راغلي دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده های عزیز، بار دیگر شما را من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان به ادامه برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در یک ساعت دیگر، یعنی تا ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، در مورد نقش افغان های مقیم خارج در اقتصاد کشورشان و اینکه حکومت چه اقداماتی را باید برای جذب سرمایه های آنها روی دست بگیرد بحث می شود. مهمانان ما هستند مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، با نظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد، حاجی زیرک، رئیس صرافی زیرک در سرای شهزاده شهر کابل و عبدالله واحدیار، کارشناس مسائل اقتصادی. آقایان زیرک و قوقندی را از طریق تلفن با خود در برنامه می داشته باشیم.
بله، لکه څنګه چې مو وویل، په میلیونونو افغانان له هیواده بهر ووسي. د دوی په منځ کې شایي په لکونو داسې وي چې په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي او د خپل زحمت په نتیجه کې ترلاسه کړي پیسې خپل هیواد ته لیږي. د دوی له لوري لیږل کېدونکي پیسې او تجربې د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ اغیز لري. په نورو هیوادونو کې چې اتباع په بهرنیو هیوادونو کې کار کوي، حکومتونه د دې لپاره چې خپل بهر میشتي وګړي تشویق کړي څو خپلې پانګې هیواد ته انتقال کړي او په تولیدي چارو یې ولګوي، هغوی ته ځینې امتیازونه ورکوي. مثلا د دې لپاره چې فابریکې جوړ کړي نو وړیا مځکه ورکوي، یا د یوې ټاکلې مودې لپاره مالیه ورته معافوي، او یا هم وړیا برېښنا ورکوي. د افغانستان لپاره بهر میشتي افغانان باید لا زیات اهمیت ولري، ځکه چې افغانستان تر نورو هیوادونو زیات بېوزله دی او بیروزګاری پکې لا ډیره ده. نو د دې لپاره چې دغسې افغانان متشویق کړي وي چې خپل هیواد ته لا زیاتې پانګې انتقال کړي او په خپل هیواد کې په تولیدي چارو ولګوي، څو نورو خلکو ته هم د کار زمینه مساعد شي، باید څه وشي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم کارونه کړي دي او آیا حکومت په دې اړه کومه احصایا او کوم ارقام لري چې له بهر څومره پیسې افغانان خپل هیواد ته انتقالوي او د دوی پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څومره نقش او رول لري؟ په دې خبرونه کې زموږ ملمانه ستار فروخت تاسو معرفي کړل، ټول ته هرکلی وایو. دوه ملمانه د ټلیفون له لارې لرو او نور په سټوډیو کې تشریف لري. تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکوو چې څو شېبې وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له ملمانو څخه په مستقیم ډول ټلیفون وکړي، او یا هم سر له اوسه که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 1813 شمیرې موږ ته لنډ پیغام یا اس ام اس راولي شي. همدارس د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼو له لارې هم کولای شي چې خپل نظرونه ولیکي او یا هم پښتنې ولیکي. ځینو اوریدونکو دا کار کړی دی چې ورته مننه وایو. د دې پښتنې او خبرې به د خبرونې په ترڅ کې مطرح کړو.
بله شنونده های عزیز، از همین حالا شما می توانید از طریق سیم کارت های افغان بی سیم به شماره 818 نظریات و پیام خود را بنویسید و از طریق همین شماره به ما ارسال کنید. همچنان از در صفحات فیسبوک رادیو آزادی می توانید نظریات و پیشنهادات خود را مطرح کنید. بار دیگر به مهمانان برنامه خوش آمدید میگیم و از آقای مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع فکر میکنم تماس ما با آقای قوقندی تا فعلا برقرار نشده. از باینظر نظری، سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان سوال را مطرح میکنیم که حکومت چی تسهیلات و سهولت های را برای جذب سرمایه گذاری افغان های مقیم خارج فراهم کرده و یا در آینده در نظر دارد که در این راستا زمینه را مساعد بسازه و تسهیلات فراهم بکند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما مهمانان برنامه، شما شنوندگان عزیز رادیو آزادی. حکومت افغانستان بسیار خوشبین است که یا دوست داره افغانای را که به کشورش کمک کنه. بنابر این اساس ما میخواییم دو موضوع را براتون بیان بکنم. یک، اقتصاد خانوادگی و اقتصاد سرمایه گذاری. در اقتصاد خانوادگی هر افغان میتونه خودش سر پای خود بیسته، میتونه دوستایی که در خارج دارن، برادر، فامیل یا خویشاوندانشون در خارج هستن، برای اینا همکاری کنن. دولت افغانستان بسیار خوش است که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنه و زمینه هایی هم برای سرمایه گذاریشون در افغانستان فراهم کرده که از لحاظ یعنی شرکای سنتی میتونه که آقای قوقندی باشون با ما و شما در تماس شوه و صحبت بکنه و همچنان پلان یا پالیسی سازیش هم میتونه که وزارت اقتصاد افغانستان انجام بده برشان، که ما در قسمتی از این میتونیم بگیم که چند نفر برای ملت افغانستان، برای کشور افغانستان ما و به تمام مردم افغانستان میرسه و چه نفعی را داره. یک این که کسی که میخواد برای یک دوستش در افغانستان پول بفرسته و این حمایت اقتصادی بکنه، یک زمینه خوب برای یک افغانی بیکار ماست که ما حداقل میتونیم در بخش بیکاریمون کاهش بیایه و افزایش در سطح کارمون بیایه. دو، این که نفع از چیگونه به دولت افغانستان میرسه. زمانی که زمینه سازی برای سرمایه گذاری شد، از این دولت مالیه میگیره، میتونه در عواید داخل یا جی دی پی دولت افغانستان یعنی اثر مثبت خیلی مستقیم داشته باشه که ما میتونیم عواید کشور را بالا بریم تا خودمون سر پای خود بیستیم و یک کشور اقتصادی شویم.
بله.
دوم، در زمین این که اگر خواسته باشن،
بله نظری سب یو پښتنه دام ده. بله ستاسو خبری او یو مسئله داده چې آیا دولت ارقام لري، احصایه لري چې څومره افغانان له خارج خپل وطن ته پیسې لیشي یا څومره دي دا پیسې؟
خب بیشتر فکر میکنم که به همه مربوط میشه با کس وزارت تجارت که چون اونها مستقیما با سرمایه گذاری سر و کار دارن و کارشان با سرمایه گذاری است و بخشی را که ما در وزارت اقتصاد افغانستان پیش میبریم است که اهداف ما اهداف پالیسی سازی است و پالیسی میکنه
پالیسی به تاسی چنگ جوروی چه زمینه خبر اونه اوسی چه چمره پیسی تاسی رزید کل بله اول خب پکار ده چه ارزش خبر اوسی
خب
اگه وقت که دیشه چه تاسی پالیسی جوره کهی کسرنگه
ما خو ما پالیسی اقتصادی پالیسی انکشاف اقتصادی افغانستان ساختیم که تمام معیارهایی که یک کشور نیاز داره او را مد نظر گرفتیم که او روی کار است و هر افغان ما مد نظر گرفتیم که باید به کدام بخش ها یا به کدام مشاغل ها اونا شامل شوند و چه راههایی برای پیشبردی یا بدست رسیدنش یا بدست گرفتن اشتغالش چی هست و همچنان زمینه سازی برای رفع نیازمندی های یک جامعه چگونه حاصل میشه که این موضوعات در مجموع در داخل پالیسی اقتصادی افغانستان هست و مستقیما وزارت تجارت صنایع بالا این مسئله در بخش تجارتش کار میکنه سکتورهای دیگریش که مثلا مانند زراعت است مانند صحت است تعلیم و تربیت و غیره سکتورهایی هستند که اونا مستقیما سر و کار با اونا دارن و یک پالیسی را که از طرف وزارت اقتصاد افغانستان ساخته شده باشن در دستشون است مطابق در روشنایی اون میتونن که عمل بکنن. اما در زمینه که چگونه میتونن مثلا نقش افغانای مقیم خارج در زمینه پیشبرد یا انکشاف اقتصاد افغانستان چه تأثیری خواهد داشت؟
نظرین سب کستاس اجازه پدی موضوع با روست خبری اوکو روست با خبری اوکو چه چمره نقش لوبولشی او حکومت باید صورت اوکی پدی با روست خبری اوکو لامدغه سی مهاجر یا لخپلو هیوادونو بحر تا تللی خلق دیدی رو هیوادونو پی اقتصاد که مهم رول لبویوی مثلا مکسیکو په میلیونونو مکسیکویان په متحده ایالاتونو کې کار کوي او خپل هیواد ته پیسې لیږي همداراز د هند پاکستان نیپال فلیپین پاکستان کوم تکرار کړی پاکستان د دغو هیوادونو او همداراز د افغانستان په خلیجی هیوادونو عربي هیوادونو کې کار کوي او خپلو هیوادونو ته په میلیونونو ډالر لیږي د تاجکستان څه باندې یو میلیون وګړي په روسیې کې کار کوي خپل هیواد ته پیسې لیږي او دا د تاجکستان خو وایي چې په اقتصاد کې ډېر مهم رول لري دا بهر میشته نو د افغانستان په اقتصاد کې هم خامخا دا خلک باید چې ډېر رول ولري لیکن حکومت تر اوسه پورې د دوی د جذبولو لپاره یا د دوی د سرمایه چې افغانستان ته رالیږي څومره اهمیت ورکړی دی که اهمیت ورکړی نو آیا دوی ته داسې پروژې جوړې کړي دي چې دوی پکې پانګونه وکړي مثلا په صنعتي پارکونو کې دوی ته کوم ځانګړی امتیاز ورکوي برق په ورکولو کې دوی ته کوم ځانګړی امتیاز ورکوي او کنه ښاغلی عبدالله واحد یار تاسو په دې اړه که معلومات لري آیا حکومت په دې برخه کې تر اوسه کوم کار کړی دی او بل تاسو په خپل هم د دوی ونډه د افغانستان په اقتصاد کې مهمه بولئ او کنه
یو ځل بیا سلامونه وینه کې هیلې افغانستان یو داسې هیواد ده چې تقریبا شپږ درس فیصد خلک یې د خط فقر نه لاندې ژوند کوي یو فقیر هیواد ده کوم شی چې تاسو د پیسو انتقال یا د پیسو لیږدول یا کومک کول یا خپلو کورونو ته پیسې راستول چې دې ته ریمیټنس ویل کیږي دا افغانستان تر اوسه پورې په همدې شو باندې ولاړ ده یعنی که پیسې افغانستان تر اوسه پورې خپل چون طبیعي منابع هم لري نور کوم شیان چې دي دغه نه تر اوسه پورې استفاده نه ده سوي طبیعي منابع په خاصه توګه سره نو په ښکاره ډول سره دیته کومکونه کاغه د مملکت په ساتي کړي او فامیل په ساتي کړي او کور په ساتي کړي او تجار په ساتي دا د بهر ناراضي یقینا د شک نه پرته د افغانستان په اقتصادی رشد کې د افغانستان جی ډی پی له دې سره ډیر لوړیږي. یعنی کچیر مقایسه کو د 2001 کال چې افغانستان ته څومره پیسې راغلل د جی ډی پی د افغانستان لاسو کې و چې تر اوسه پورې لا کېدای سي د چین اوس نوې نوې د چین جی ډی پی لاسو ته ځان نږدې کړی وي. متاسفانه چې اوس د افغانستان جی ډی پی په منفی یو کې قرار لري. دا طبیعي خبر ده ټول د خارجي کومکونو نتیجه وه چې د افغانستان ناخالص تولیدات یا آمد دولت ته دومره په دومره سطح باندې لوړ شول. تر کومه حده چې زه د تجارانو سره په رابطه کې یم، تجاران سره مو لیدلی دي د افغانستان کړنې چې ګورو، تر ډیره حده تجاران خوښ نه ښکاري. یعنی په دې معنی کوم تجاران چې تر اوسه پورې دلته راغلي، سرمایه گذاري یې کړې، یا ورته امنیتي خطرات موجود وي، یا د دولت لخوا ورباندې ټیکس یا مالیه زیاته سوې ده، یا دولت چې کوم قراردادونه کوي په مجموع کې دغه قراردادونه هغه اموال دوی دغه کمپنیو سره قراردادونه کوي چې هغه بهرني اموال را واردوي. نو دا په مستقیمه توګه سره د افغانستان تجاران ډیر ناراضه کوي، او دې ته دوی اړباسي چې افغانستان کې سرمایه گذاري ونه کی، ځکه د دولت شکنجه کول یا په کاغذي کارونو کې یا د مالی په لوړولو کې دا تجاران ډیر ضروریږي. یو هم دا مشکل چې دوی ورسره اوس مخامخ ده، هغه دا ده چې د کومه وازه چې د بهرني تجارانو سره، مثلا د هندي تجاران چې دلته تجارت کوي یا امریکایي تجاران چې دلته کمپنیانې راځي تجارت کوي، افغانانو هغوی ته په یو سترګ کتل کیږي. یا مثلا چې کوم داسې کوم کار چې د یو افغاني تجار له وسه پورای او په مقابل کې بل بهرنی تجار دا کار کوي، داسې ورته ویل کیږي په دې ناو باندې چې د دواړو یو شاید یا قرارداد مو یو رقم ده، یا داسې دې ته افغانانو ته یو خاصه ترجیح نه ورکول کیږي چې وایي چې مونږ تاسو ته پرایورټي درکو یا ترجیح درکو په دې کار کې، ځکه چې تاسو ګټه بیرته د افغانانو جب ته ځي. دغه موضوع کې تجاران ناراض ښکاري. سربیره په دې اوس هم صنعتي پارکونو کې ډیرو تجارانو په بې ساري توګه سرمایه گذاري کړې ده، چې مشهور تجاران اوس هم په افغانستان کې خپل سرمایه گذاري ته دوام ورکوي. خو دولت دا بل کوم شاید چې تاسو مخکې سروان سره پوښتنه وکړه، زه فکر نه کوم که تاسو ته د دې پوښتنې دقیق جواب څوک درکړي چې افغانستان ته د خارج نه په څومره کچه باندې پیسې راځي، په څومره اندازه پیسې راځي، ځکه دا پیسې ځینې د حواله په شکل راځي، چې دا یو قانوني لار نه ده چې نسی کوي، نه وزارت تجارت کوي سي، نه وزارت مالیه کوي سي، دا چې دا اندازه کې چې اوس څومره پیسې افغانستان ته راځي، څومره ځي، دوی هغه پیسې یا هغه کومکونه کالکولیټ یا حساب وايي سي، کوم چې د بانک لارې، کوم چې د مشخصو تجارانو او د ډونرانو لخوا د مملکت ته راځي، دا کوي سي چې تاسو ته یو ارقام درکړي،
لیکن فرض کړه دومره حواله هم په فکر کوم چې یو تقریبي حساب ممکن دولت ولري یا یو واخیستلی شي له صرافانو هم، یعنی سره هم خبرې کولی شي، خصوصا کله چې مالیه له هغوی غواړي، مالیه هم په همدې اساس اخلي، عاید د لمبې طریقه ده د هغوی، نو د مالیې د ټولولو لپاره هم کېدی شي چې دوی کوم تقریبی ارقام ولري. پر حال ډیر مننه واحد یار سل، بیا هم تاسو نوبت
درکو، یعنی په تقریبی شکل.
بله، سردار ارغستانی تاسو مخنی خبره تایید کړه، دی وی په فیسبوک کې لیکلی و په بهر کې د افغاني پنګوالو د جذبولو لپاره تر ټولو مهمه مسأله د پنګوالو د امنیت او مسؤلیت مسأله ده، او همدارنګ د پنګوالو لپاره هر اړخیز آسان شرایط برابرول دي، او بل دا چې د بیمې نه موجودیت هم په هیواد کې د پنګونې مخه نیسي. یو بل اوریدونکې مریم مصور پردیس لیکلی دي چې د دوه پیغامونه لیکلی دي، یو پیغام دی افغانیو د چلش په ارتباط چې دا زموږ د لومړی د باست لومړی موضوع سره ارتباط درلود او بل موضوع د لوسنی موضوع سره ارتباط لري. دا وایي چې افغانان هغه وخت خپل هیواد ته پیسې استوي چې دوی ډاډه وي چې پیسې نه ضایع کیږي. دا وایي چې اوس هم ډېر افغانان شته چې د خپلو خپلوانو لپاره افغانستان ته له بهرنیو هیوادونو پیسې استوي.
بله شنونده های عزیز از همراهیتان تشکر. ساعت 4:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 5 عصر ادامه دارد. شماره های تماس به برنامه هست 0708-122-755 و 0799-20-35-40. می توانید به این شماره ها به تماس شده نظریات و سوالات خود را مطابق موضوع برنامه مطرح کنید. پس از یک وقفه کوتاه تماس های شنونده های ما را پاسخ می دهیم.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
تاسی اوس زموږ اخلا آزادی رادیو اوری. اوس د شاهزاده سرای د زیرک صرفی رئیس حاجی زیرک هم د تلیفون لارې را سره دی. دوی ته هم هرکلی وایو. دغه راست په دې خپرونه کې زموږ نور میلمانه دي د اقتصاد وزارت ویان ښاغلی باینظر نظری او د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار. همداراز هڅه کوو چې د سوداګرۍ وزارت له ویان مسافر قوقندي سره هم چې وعده یې کړې ده تماس ونیسو. په څو شیبو کې به د دوی تلیفون هم روغ شي. خو اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو که زموږ له میلمنو څخه د موضوع په ارتباط پوښتنه لري دا شیبه تلیفون را وکړي.
بله شنونده عزیز سلام، بفرمایین، رادیو آزادی هست.
السلام علیکم او تدو حبیبی هم دکندار چی پاس خبری کنسر
مهربانی کردیر
آلی مهربانی کوي سب
موږ کار دې خراب کړي دا د خلیه خبرې دي یا جنت کار نه شروع دي د انتخاب دار کنج دا کانو ولا دا کنج پر ټول کانو موږ ته بد وخت چې موږ راو د خارج غوړو ته څنګه ونه وکړل دلته په ملګر دو دا لرونه پیسې خڅاو ته خلکو کانی جوړ کړل دلته په دې کو کانی دي نو دا چې د خورکې څه د دې څه څه کاهنې جوړ شي موږ اوس ماکنه لري په شوارو سیاسته ساته وخت هغه کار کار مو چې ته سات د څه کار وکړي هغه کار ته پورتنه شو ته سات چې د کار د جوړ ساته یا نه ساته کاتي چې لې ساته هغه
بله
نو دا راکم په دې راکم کاهنې
بله سب دا خو د برق مسله تاسو یادوي دا خو تر ډیره حد پرې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ماډل لري چې نه پریږدي چې لکه جکی برښنا راسي او ډیر وری هغه مزه الوزول دي پریکړي دي نو حکومت له خوا کوم خند دی تاسو ته په همدغه صنعتي پارک
د خپل کې خلک به حکومت راځي په تاسو پر دې چې بانک پر دې پرېږدار کې چې څوک سر راغونه بارک نه دي چې افعال وی دا څه شې نه دا واه دا چې کوم ځای نه څنګه غواړ ته پکار دي په دې باندې چې دا خبره د لته کوم حکومت راځي په تاسو پر دې دا چې فورس پر دې چې دا خاني اوس باندې جو افوار د پاکستان ته ځینو له کوم څه دې پاکستان
ځینو تشکر. آقای حبیبی یک شنونده دیگر ما هم روی خط تلفن است. شنونده عزیز سلام، بفرمایید.
مهربانی کوی حبیبی صاحب، خبری وکی.
بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله واسه هم شما بودین هستم از سمنگان. برای شما برای میمانه مطرم اطلاعات خدا تقدیم میکنم. نظر مده ای باره ای است اگر ما ارچ قدر سر مسئله اقتصاد بچرخیم بس بکنیم وقتی که زمینه به ای برابر نباشه، حکومت امی قدر توانمندی نداشته باشه، بیامیتی باشه، چقدر مسئله خواهد بود؟ وقتی که امنیت نباشه، اصول نباشه، امکانات نباشه، دولت هم با یک تنگدن وزیر یک سال هم تیر میکنن، چقدر امکانات باشه که به ما طرف اقتصاد توجه شد؟
سلامت اوسه. یو بل ارجن که مخلوب یم ملمنو تو ورزو مهربانی آزادی رادیو مهربانی کوي سیب لکم زید خبری کوي
کندار ولایت نه خبری
مهربانی. بله پښتنه یا نظر خیر ډیره زیاته مننه له تاسو نه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. دریم اوریدونکی مو پر شی بیا به ملمنو ته ورشو.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی کوي له رادیو مو یو څل لري شی و خبري وکي.
اول من بانو تا دیتا سستا خوشان سلامون احترامات بودنده کن.
سلامت و سی متاسفانه رادیو نگل کوی یا رادیو گل که یا تاسی لرادیو لیری شی چی دی رادیو آواز مهم رازی
بازن خبر آمده شده چی دا خب پرمانی تا دل کلا محترم رئیسی جمهور خدا بکلا
مننه. سلامت اوسه اوریدون کی چی رادیو نکی گل یا رادیو لری نشینو او رادیو आवाज راشه مش مجبوری شو چی ټلیفون قطع کو لټول ملمن اوریدون کو وسمننه کو چی څو شی به ټلیفون نکوي ورسته به بیان وبات ورکو ل شغل شاهزاده ل شغل حاجی زیرک څخه چی د شاهزاده سرای د زیرک سره رئیس دی ل دوی څخه مننه چی د ټلیفون لاله حاضر شوی دی. زیرک صاحب مخکې په دې باندې بحث کیدو چی افغانستان ته بهر میشتي افغانان څومره پیسې انتقالوي. زموږ د ملما شغل واحد یار نظر دا و چې ډېرې پیسې د حوالو له طریقه افغانستان ته راځي او احصایه نشته. کوم ارقام چاته نه دي معلوم. حکومت هم نه پوهېږي چې څومره پیسې به انتقالېږي. د صرافیو له لارې ستاسو اټکل سره چې څومره خلک له بهره له عربي هیوادونو له اروپایي هیوادونو افغانستان ته پیسې انتقالوي؟
دلوی او مهربان خدای پنامه لومړی تاسو جناب سروان صاحب د تاسو همکار او د ازادي راډیو ټول محترم او د نقطه د زړه کوم خپل احترامونه او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
باید ارز کړم چې د صرافی د لارې څخه ډیر افغانان چې پیسې د خارج را انتقالوي هغه هم د یوازنی لارې او ارزښتینه او اسانترینه لارې دغه د صرافی مارکیټ دی چې کابل د سرشاز د مارکیټ راځي او بیا دغه طریقې ټول افغانستان ته رسیدي. دا اسانترینه لار ده. کزو وایم چې د دې مقدار او اندازه به څومره وي دا دقیقه نه ده معلومه. ولې په زیاته پیمانه پیسې د خارج څخه افغان میسته افغانان چې په خارج کې اوسیږي کار کوي فعالیت کوي یا د تحصیل لپاره تللي او یا په نورو مطلبونو هدفونو لپاره تللي وي او خپل فعالیتونه په پیسې راځي. اگر موږ راځي کابل ته د فرشار د مارکیټ ته بیا وروسته موږ د مارکیټ د لارې څخه د افغانستان ټول ولایتونو ته د سفر د لارې رسول کیږي. د دې اسانوالي په دې کې دی کله یو بل لارې چې د هغه د سویفت بانک لارې ده هغه ډېر کمیشنونه دي اخلي. موږ طرفان چې موږ وايي اسانترینه او نزدېترین لارې ده هغه ده چې پیسې هلته په خارج کې موږ دفترونو ته ورکړي ډېر ژر یې موږ د دوی اشخاصو افراد کو په ډېر کم کمیشن باندې بنا د دقیقه شمېره زه یادولی نسم. ولې اسانترینه لاره ده د ټول افغانان لپاره؟ ولې دا مقدار زیات دی؟ بالخصوص هغه وخت چې اخترونه روژې رخصتۍ او یا خاص مراسم دغه
فامیلونو پر مابین دي تاسو وخت د پیسو اندازه او کچه زیات. بل زیرک صاحب، آیا دامن شی ویلای چې د دې پیسو اندازه د لسګونو میلیونو په ډالرو په اندازه ده، د سلګونو میلیون ډالرو په اندازه ده؟ د دې لپاره چې پوه شو چې امدا پیسې د افغانستان په اقتصاد کې څومره ارزښت لري.
او
زیرک
صاحب،
بل وځنه
سروان صاحب، افغانستان په اقتصاد په تکوین کې مثبت تاثیر لري نه په منفوالي کې. هغه پیسې چې د افغانستان څخه وځي خارج ته ځي هغه منفي تاثیر زموږ پر مارکیټ زموږ پر اقتصاد کوي. کومې پیسې چې افغانستان ته راځي هغه هم ولو که پاکې پیسې وي او که نه پاکې، په دواړو حالتونو کې د افغانستان د اقتصاد د افغانستان د خلکو د ژوند د تقویې او د لوړوالي کې مثبت رول لري. دا پیسې چې اوس په نن راځي د افغانانو له خوا څخه د افغانانو کورنۍ ته دا د اقتصاد پر تقویته مثبت تاثیر لري. ولې مقدار به
بله. با تشکر از شما آجی صاحب زیرک، شما پیشتر بله با معذرت پیشتر شما آجی صاحب زیرک گفتین که بسیاری افغان ها که در خارج زندگی میکنن در کشورهای مختلف از طریق صرافی ها پول را حواله میکنن و به اقارب و نزدیکانشان به افغانستان انتقال میتن و میفرستن. آیا از طریق صرافی ها، از طریق سرای شهزاده پول از داخل افغانستان به بیرون از افغانستان هم انتقال داده میشه؟
بله، چند وقت قبل پولی که خارج می رفتن اونا در افغانستان بانک یک قانون سر ما وضع کردن که باید این پول تمامشان در افغانستان بانک رجیستر شوند. ما در افغانستان از افغانستان بانک جواز پولی خدمات پولی را گرفتیم. بناهن هر پولی که اوالا می کنیم به خارج از کشور به افغانستان بانک منظمن گزارش می دیم. این پول از طریق با نام چیتی یاد می شود که برای تجارت و بزنس می روند، ولی زیادتر پول از طریق او افغان هایی که در خارج از کشور کار و فعالیت می نماید از او طرف افغانستان وارد می شود. او پولی هستند که تمامشان زحمت های او افغان هستند که در اونجا به دست می رند و فامیل های خود روان می کند. بناهن پول از داخل افغانستان برای بزنس و تجارت به خارج می روند و از او طرف او افغان ها پول روان می کند که اونها در خارج کار فعالیت می نمود با فامیل های خود روان می کند.
بله، مقدار پولی که انتقال میشه به بیرون از افغانستان بیشتر است یا پولی که از خارج به افغانستان انتقال داده می شود؟
جناب محترم تفاوت می کند. پولی که از افغانستان می روان به ذریعه تیکی او پولی هستن که مقدارش واضح گفت است که زیادتر هستن. او پول برای بزنس، تجارت، وارد کردن مواد خوراکی و ارتزاقی، وارد کردن وسایط عرادگان به این مرحله عملو نکرد، به این خاطر گروان واضح گفت است که پول زیادتر هستن. او پولی که کار و زحمت افغان های که در خارج است ورنن با دست میرن با فامیل های خود روان میگن او مقدار کمتر است.
بله، با تشکر از شما آجی صاحب زیرک، مسئول صرافی زیرک در سرای شهزاده شهر کابل بود.
بله زیرک صاحب به تلفن لاری را سره یو، خو متاسفانه شغله قوقندی لوادی سره سره و حاضر نه دی چې په بحث کې ګډون وکي، اوس تلفون ته هم جواب نه وای. خو خیر د اقتصاد وزارت وایان شغله با نظر نظری لرو، هم دارس شغله عبدالله واحدیار د اقتصادي چارو کارپو هم تشریف لري. تاسو اوریدون کتابه څو شیبه وروسته نوبت درکو، هم دارس بس تاسو پیغامونه چې د فیسبوک پانو لاری او دغه راز د افغان بیسیم د تاسو تلس شمیری لاری مرسته ولیدی دا به حمله ملمنو سره شریک کو. واحد یار سب تاسی دی شاغل زیرک خبری واری دی چه وی آغا پیسی چه افغانان لبهر خپل هیواد ترالیجی آغا پسلگونو میلیونو ترسیجی نه پلسگونو میلیونو، یعنی دی مالی میجی چه اندازه زیاده ده. دی لپاره چه لدوغو پیسو چخه سم استفاده وشي؟ یو اندازه پیسې هغه دي چې ځینې خپل کورنۍ ته رالیږي چې کورنۍ گزاره پی وکړي، امرار معاش پی وکړي، هغه به نه حسابه وو. لیکن یو شمېر داسې پیسې هم شته چې هغه تر دې زیاتې دي. یو شمېر خصوصا په دې جنوبي ولایتونو لکه یا جنوب ختیځو ولایتونو لکه خوست او پکتیا او پکتیکا کې ډېر خلک راشي خپل وطن ته، نو لوی کلاوې پی جوړې کړي. کلا هم صحیح ده، یو څو کسو ته موقتا کار پیدا کړي، لیکن که په دې پیسو باندې یو تولیدي کار وشي، یو فابریکه جوړ شي، نو نه یوازې د همدغه سړي ته چې دا کار یې کړی دی ده ته به عاید په لاس ورکړي، بلکې یو څو کسو نورو ته به هم روزګار برابر شي، هغوی به پکې کار کوي. د دې لپاره چې دا خلک دې کارو ته تشویق شي باید لارښوونه ورته وشي. په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې مثلا پاکستان کې دغسې ادارې ورته جوړې شوې دي چې همدغه خلک تشویقوي، لارښوونه ورته کوي، پروګرامونه ورته ښیي، حتی مجلې او اخبارونه ورته لري چې که تاسې فلانۍ فابریکه جوړه کړي حکومت دغه مرسته درکوي، دا امتیاز درکوي، په دې کې به هم دومره ګټه وي. نو د موږ په وطن کې فکر کوم چې دا شیان نشته چې همدا خلک تشویق شي چې همداسې کارونه وکړي او هم لارښوونه ورته وکړي چې په څه شکل سره دوی فابریکه جوړولی شي. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا خلک تشویق شي او لارښوونه ورته وشي؟ دا کار کوم وزارت، کوم د دولت کومه اداره کولی شي؟
په اوله کې خو سروان صاحب دا ډیره یعنی ډیره جالبه خدا ده چې تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې کوم مملکت ته پیسې راځي یا وزي یا له دې جنه وزي خارج ته نور هیوادونو ته دا معلوم کی. یعنی دا ډیر د تاسف ځای ده، یعنی حتی نور هیوادونو ته بالخصوص اروپایی یا آسیایی وادونو ته چې یو روپۍ هم ځي هغه په غټه کچه باندې هغه هغه کیږي، فلتر کیږي، کتل کیږي چې څومره ده. دا وروستنی اقدام د افغانستان بانک د ټیټیانو پاکله دا و چې دوی کوشش کاوه چې دغه پیسې ځان ته معلوم کړي، متاسفانه بیا هم په دقیقه توګه ونه توانېدل. اصلی مهم ټکی دا ده چې هر اقدام چې کیږي پیغه کې د دولت لاس وي، کاغه پوړو کې ساتي، د کلی په ساتي، د ولسوالۍ په ساتي یا د ولایت په ساتي، پیغه کې د دولت شتون یا پیغه کې د دولت ونده په سلو کې 100% ده. دا یعنی دا باید وي دولت چې دغه ستا آمد یا ستا تجاران چې دلته راغلي دوی ته متاسفانه نه دی توانېدلی، نو خو ډیره پړه به په دولت هم نه اچو. که څه هم دولت تر په خپلو هغه کې کوښښونه کړي دي، متاسفانه چې بیا هم نه دی توانېدلی. ډېرې پیسې چې د عربو نه راځي، د ما پاند کو څومره چې د ما معلومات دي، ډېره پیسه چې راځي هغه ولایتونه لکه مخکې چې تاسو ذکر کړل، خوست، پکتیا، پکتیکا، ډېره پیسه دغو مناطقو ته د عربو نه حواله کیږي. د کومو صرافانو سره چې ما رابطه کړې یا ارقام یا معلومات مې اخیستي، اکثره پیسې د عربو نه راځي. که څه هم د پخوا د اروپا نه زیاتې راتلې، خو اوس د صرافانو په وینا هغه دا ده چې د عربو نه زیاتې پیسې راځي. متاسفانه چې دغه پیسې په داسې شیانو لګول کیږي چې هغه باید ونه لګول شي. کاشکې تاسو سره اوس دلته د ایسا د ادارې یو څوک وایي چې په دې اړه معلومات ورکړی وای چې دوی څنګه دوی د دپاره کومې برنامې لري یا کومې لارې چارې لري چې دا خلک تشویق کړي، ځکه اکثره خلک چې دا پیسې راځي اطرافو ته دا خو د دیجی خلک داسې دي ړانده مثال لري، دوی نه پوهیږي چې دغه پیسې په کونج کې بنده کی. که چیرې تولیداتو ته واچي نو د دولت سره مواجه کیږي، مالیه ده، کاغذونه دي، اسناد ده، وزارت مالیه ده، وزارت تجارت ده، دیجی که دوی کاغذونه دوی تخلاصول ده.
بله آقای وحیدیار، پس در این صورت بله آقای وحیدیار، پس در این صورت چگونه می شود از سوی حکومت همین افغان هایی که از خارج پول می فرستند به افغانستان درست رهنمایی شوند تا پول را که ارسال میکنند در افغانستان یا با خود میارند به داخل افغانستان در به طور درست مصرف کنند در پروژه های عام المنفعه و در از مدت او را به مصرف برسانند؟
د خلاره دا ده چې چون دا خلک اکثره د اطرافو ته دا پیسې یا مرکز ته ډیره پیسې اطرافو ته وزي، ولایتونو ته نن سبا وزي. ښه خبر دا ده چې د وزارت معینات جوانان چې دا مسولیت لري او وزارت زراعت سره په هماهنګۍ اکثره جنوبي ولایتونه دښتې دي، ځمکې دي، ټولې دا همداسې پاتې دي. که چیرې همداسې شاړې پاتې دي، که چیرې د وزارت دولت په مجموع کې او په خاصه توګه وزارت زراعت او د نورو سکتورونو سره په همکارۍ وکولی سي چې د خلک کوته د غزمکې د دښتې ور اجاره کې ورته چې تر څو په دې دښتو کې دوی کرهنې ته واده ورکړي، یا وکولی سي چې مثلا هغه د مملکت هغه د اولیه موادو هغه تولید چې کوم ده هغه کم د کمه پوره کړي، او یا په دې شکل باندې دوی دا پیسې په داسې ځای کې کې ولګي چې په وګد محل کې دوی ته یو ګټه ورسې کچیر دوی دا پیسې په کور او په هغه هم د سیو کور چې دی وبولارنی معلومه کوڅه په خرابېږي نور جامعه د مشکل سبب ګرځي کومه فائدہ نه لري. ښه خبر بدوي چې دوی په دغه سیو لار کې
بله وحیدیار صاحب پیشتر یک شنونده ما از ولایت قندهار آقای حبیبی در تماس تلفنی که به برنامه تماس گرفته بود گفت فابریکه در ولایت قندهار اعمار شده اما با مشکل بی‌برقی روبرو هست. به نظر شما اگر همچو مشکلات وجود داشته باشه این مسئله چقدر میتونه سبب دلسردی افراد برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان شود؟
د بیبرقی د قندار ولایت مسله ز صنعته استثنایی بولم زکه چالت اغه منطقه برق لري متاسفانه چې د مخالفینو لاسه دوی غجی ته برق په پوره شکل سره نسی رسوي. اغه مناطق داس یو استثنایی مشکل لري دا رښتیا هم د تجارتن لپاره یعنی دا ډیر د تجارت لپاره یو خپ پیغام نه ده چې فابریکه د سقوط په حالت کې وي. تاسو پیږئ چې د غټول سرمایه همغه وی چالتې بند کړی وي نو کچیر دی او چا سرمایه لچانه واخلې نو دغه په واقعیت سره غټه ډیره یعنی خانه بری کی خانه دورته واقعا د غې دلچسپي کمیږي. دغه مشکل په مرکز کې د برخونو څو مده وړاندې چې برخونه قطع شوی او فابریکه حتی د سقوط سره مخامخ سولې ډیره هغه فابریکه چې وړې فابریکه وي یعنی په متوسط شکل سره خپل تولیدات کول نو هغه ډیره بند سولې دي نه برقی دی به برقی لوجنځ ته کچیر جنلیټر مصارف غوی په دی واچی نو د کوم شای ته دوی تولیدوي دغه قیمت د چنکیږي په بازار کې د پاکستان او د ایران شای بیا ترغن ډیر ارزان ده نو نشي کوي چې غیر سره په بازار کې مقابله وکي. یعنی دا یو ډیر مهم فاکتور ده برق یو غټ چالش ده د تجارتن لپاره. دولت کوي چې په دی اړه باندې د تجارانو سره د مثلا کوای شي چې دولت دوی سره د سولرونو یا مثلا هغه یو الټیمټ اپشن په توګه باندې یا یو 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 د سه لار چې مثلا دوی ملاری یا مثلا کوای شي چې په د سه استراری حالات کې د غیر استفاده او کې مثلا ډیر فابریکې د چکوای سي د سولر په برق باندې هغه خپل کار په مخ یوسي کوای سي دولت دوی سره د همکاري وکړي چې کچیر تاسو مثلا په استراری حالات کې مخامخ کیږي نو له دغه امکاناتو استفاده کوي چې مصرف هم کم ده او احتیاجیم زیات نه لري.
بله اما د کندهار اوسیدونکو هم چې لسناتی پارک کې ټلیفون کړی ویلي چې په ټیلو باندې یا جنریټر باندې د دوی برق کېدای شي چې احیا شي. زلمی سالار لیکلی دی له کندهار له معروف ولسوالۍ څخه حکومت باید پانګوالو ته د پانګې اچونې لپاره زمینه مساعده کړي، باید برښنا، امنیت او صنعتي پارکونه د پانګوالو د ضرورت په اندازه برابر کړي. په هیڅ وخت کې د حکومت د کنټرول او همکارۍ بغیر پانګوال نه دي توانېدلی چې هغه سی فعالیت وکړي څنګه چې شایي. او بل زموږ هیواد لپاره د پیسو لوړ ارزښت ځکه شرې چې د هیواد زموږ هیواد یو مصرفي هیواد دی نه یو تولیدي هیواد. دا دومره برخه زموږ د خبرونې لومړي سات سره ارتباط درلود.
بله شنونده های عزیز از همراهیتان تا این دم تشکر. ساعت 4:47 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی را که در دقایق پایانی این برنامه قرار داریم دنبال میکنید. حالا سوالی را از آقای باینظر نظری سخنگوی وزارت اقتصاد مطرح میکنیم. آقای نظری، آیا از سوی حکومت برنامه تشویقی، برنامه معلومات دهی یا مشوره دهی به افغانهایی که از خارج پول انتقال میدهند یا پول ارسال میکنند به افغانستان وجود دارد؟ تا چگونه سرمایه هایشان را به مصرف برسانند و چگونه از پولشان را سرمایه گذاری کنند در افغانستان؟
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز میمون برنامه. بله در این قسمت میشد که وزارت تجارت صنایع آقای قوقندی میشد بهتر معلومات میده چون مسئله اصلی سرمایه گذاری در افغانستان است و در قسمت میتون گفت که دولت افغانستان برای تشویق سرمایه گذاران در افغانستان و افغانانی که مقیم خارج هستند و علاقمند هستند که به افغانستان سرمایه گذاری بکنند اینا معلومات یا زمینه هایی را به خاطر حمایت از اونها مد نظر گرفته که دارن، که از جمله میتونیم پارک های سنتی را بگیم که با یک قیمت خیلی ناچیز برشون خدمتشان داده میشه، زمینه های برای فابریکاتشان میتونن چی کنن، یعنی در نظر گرفتن که اونا اگر خواسته باشن روی یکی از بخش ها سرمایه گذاری بکنن، دولت حمایتشان بکنه، حتی همکاریشان بکنه دولت. این زمینه ها دولت برای تشویق سرمایه گذاران افغان که مقیم خارج هستند به افغانستان علاقه مند هستند داره و روی دست هم داره و داره کارم میکنه بالاشان.
بله دیر زیاده من نظری سر بله کم خبری
اما
ادامه ورکی کم خبری پاتوی.
بله بفرمایید آقای نظری.
در زمینه میتوان گفت که کسانی که علاقه مند هستند در زمینه های مختلف سرمایه گذاری بکنند، اینها اداره هست به نام هایسا میتونن خود را ثبت رای سر بکنند و از طریق سکتور تجارت ما در زمینه های مختلف میتونن سرمایه گذاری بکنند که وزارت مالیه او یک بخش اساسی را که او امو قانون عایدات ببخشیم قانون مالیات بر عایدات است در اون زمینه آگاهی برشان میده که مطابق قوانین نافذه کشور در زمینه سرمایه گذاری به افغانستان برای کسانی که سرمایه گذاری میکنن تشویقی مد نظر گرفته شد.
بله دیر زیاده منن آجی صاحب زیرک دا ویلشه چه افغانان چه پا بحر که دی لکمو هوادون و زیاده پیسی افغانستان تا انتقالوی
بله
بله
زیادتر افغانان با متحده اماراتو که سعودی عربستان داغت خورت تا کانادا جرمنی لندن او در اروپا پر زیادت برخه او امریکا که دیر زیادت پیسه چه افغانان ملک تبیر تر علیجی خبرو فامیلون تا کورمی تا حقه در سعودی عربستان او در متحده امارات تخدیر مخی جناج واحدیار تر چه وزارت تجارت تخیر خبری که وجه دشته هم دیر سوسر مایل که اگه ولی که در افغانان و دقیق پیس مقدار پیسی که چرازی کس بده در عبادی او در وزارت و بخی که مصرف دیو و خبر داده در انفرادی شکل لری مور دولت در دی توانایی نلری که دقیق در انتقال در پیسو پروسه منظم کری. اول کوم افغانان چې خارج ته تللي هغه ټول په خپلو شخصي مناسباتو شخصي پیسو او په شخصي مصارفو تللي دي. زموږ د وطن د افغانستان د کار او امور اجتماعي وزارت د دې توانایي او کفایت نه درلودی چې په منظم ډول د یو خارجي مملکت سره قرارداد وکړي، افغانان د یو قرارداد د مخې هغه ملک ته ولیږي چې هلته کار وکړي، د هغو به اندازه معلومه وایي، تعداد به هم معلومه وایي، کومې پیسې ترلاسه کړل د رجستر او منظم یې وایي. بناء عن طول افغانان په متفرقه ډول باندې او په غیر منظم شکل باندې د قاچاقبرۍ د لارې څخه ډېر کمې د تحصیل او یا د هغه پوهنتونونو له لارې د وسیم دي زیاتره یې په دغه بل شکل باندې کړي دي خارج د مملکت. بناء د دوی مقدار د پیسو چې راځي افغانستان ته هم دا منظم شکل نه لري، نه د چا سره رجستر شوي دي، نه چا سره معلومات ده، تنها د صرافیو د لارې څخه رارسېږي او د صرافیو د لارې څخه بېرته ده
تخدمی دی. بنا انداغ افغانانی صحاق دول مصرفی سرکم که دوی زرگ واگی. بله. آجی صاحب زیرک اصلا خبرم داوه چه که چر تا دوی لپاره یو اداره وی چه لارشونی که ولی یا آنلاین دی انترنت لاری که ولی یا کم مجله ور تا درلو دلی چه مثلا تاسی خوست رازه اینو پا خوست که دادا امکانات شتا داغ فرصتون شتا پا دیو دو خوست زمینو که تاسی سرمایه گذاری وکی پا هرات که پا دی زمینه که زمینه شتا چه که تاسی سرمایه گذاری وکی اینو کار مکیشی. فکر کم چه پا دی برخی که دی مشوری ور کولو کم اداره مجنل رو کمو تلفون قطع نوی کولیشی چه پا دی اداره خبری وکی.
فکر کنم تماس شان
بله آجی صاحب. بله آجی صاحب تلفن مقطع نده مهربانی.
آجی صاحب بفرمایین.
خیر چه تخنیکی ستون زشته.
بله
آجی صاحب ما پشتان داوه چه پا افغانستان که دستی و اداره نشته چه دوگو خلکو تا لارشوه نوکی رهنمایی وکی چه چې پیسې افغانستان ته لیږي نو په کومه زمينه کې ولګوي؟ دوی نو چون راهنمایي نشته، مشوره څوک نه ورکوي، دوی په کلاو باندې لګوي یا په داسې شانو لګوي چې هغه تولیدي ارزښت نه لري. څه فکر کوي چې دغه سي د داسې وی ادارې د جوړېدو ضرورت شته کنه؟ فکر کوي چې ایسا دا کار کوي؟ نا ټلیفون یې قطع شو. خیر، وربشل نور ملمنو څخه ډیر وخت هم نه لرو. واحد یار صاحب کلن جواب راکړي چې وخت کم دی. تاسو فکر کوئ چې ضرورت شته داسې وی ادارې ته؟ او کنه فکر کوئ چې ایسا دا کار کوي؟
زه فکر کوم سروان صاحب چې اوس مهال کومه همکاري چې کوم کار چې ایسا روان کړی دی، د دې یو مشخصه اداره ده. د دې شتون خو کچیره د خپل حساب خو شکل سره د خپل کار په مخ یوسی، د به یو غټه کامیابی وي. سربیره په دې وزارت تجارت متاسفانه چې هغه ویان دي هغه نه شوروخ نسو کنه، چې دا پښتنه ترشه وي چې دوی په هر مملکت کې تقریبا هغه لري دا آتشه تجارتی لري، نو دوی الته کوم وظایف اجرا کوي؟ اول دوی الته میشت افغانانو ته، میشت بهرنی تجارانو ته، د هر ولایت د غې د محیط سره سم، د غې د آب و هوا سره سم، د غې د طبیعي منابعو سره سم یو غوی ته معلومات باید رایه کی، یو غوی باید د غوی دلچسپی مثلا جلب کی چې مثلا پکتیا د خاصیت لري، مزار د خاصیت لري، دلته د خده، دلته د خده، د دې غوی وظیفه ده. یعنی دا که څومره دفاتر مونږ ایجاد کو، څومره نور مصارفات کو، دا چې یو سړی خپل وظیفه په خطو اجرا نه کی، نو دا امکان نه لري چې مثلا دا مشکل رفع سی. عیسام کار کوي خو تر اوسه پورې دوی د تجارانو لپاره حتی یو بروشر نه لري چې تجارانو یو معلومات کې واخلي چې څه رقم په کوم ځای کې دوی سرمایه گذاري کوي، څه شی وکړي. فقط یو کتاب د ثبت کمپنیانو نمونه دی کې چې دا کمپنی ثبت شوې دي، نو تنه په دې باندې خو تجار زړه نه کوي. تجار خو تضمین غواړي، تجار خو دلته د خپل پیسو تضمین غواړي، د خپل ځان تضمین غواړي، دلته معلومات تاړتیا لري. دا په دې شکل باندې که دا حالت دوام وکړي، زه فکر نه کوم ک د س یو د حل لار را پیدا سي چې دا مشکل په حل سي. ځکه چې یو څوک نه کوي نو څنګه به پیو کې؟ کاشکې د تجارت ویان وای چې ما د خپل خبرې مور سره شریکی کړی وای، او د خلک چې کله پښتنه کوي، د دوی پښتنې بې ځای نه دي، دوی هم زړه درد کړی ده چې د حالت ګوري، نو هر سړی به خفه کیږي.
ډیره زیاته مننه.
تشکر آقای واحدیار از شما. در همین جا ایستای سر رسیدیم به لحظات پایانی این برنامه این هفته زیر آسمان کبود از رادیو آزادی است. مهمانان ما هر یک حاجی زیرک، مسئول صرافی زیرک در سرای شاهزاده شهر کابل، همچنان از سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان با نظر نظری، کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی افغان عبدالله واحدیار تشکر میکنیم که به حاضر شدن در برنامه. ایشان را با خود داشتیم و به سوالات ما پاسخ ارائه کردن.
لطول اوریدونکو هم ډیر منندوی چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه را واستول. د ازری رادیو خبرونه د ماشام تر و بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو وروسته په همدغه صپو منځنی صپا 12 شپږ نیوي د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
خدا نگهدار.
بل وطنیم مسافر پبل وطنیم نن می ډیر زړګي خوګيږي مسافر پبل وطنیم نن می ډیر زړګي خوګيږي خدای خبر چې بوي څنګه خوګم مسافر خبری گمور لمانن خبری گی